السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماخام 15 بجې شوی ځاني ساجمل بر سره په دی روانه خبرونه کیم په دی خبرونه کې بعد د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري خبر پښتونخوا ته د دورې او په میرلي کې د پاکستان پوسټ لخوا د شلنګ هال په شمالي وزیرستان کې د کرفیو په پاکستان کې د دمی یا د ساده بیمارۍ په اړه دروسی د لمانسلو او د باړې د خاصدارو د غوښتنو ترڅنګ نور ریپورټونه به هم واره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خطاب کې ویلي چې د ترګرې په وړاندې د پختونخوا د خلکو د قربانۍ او لوجې جمهوریت وده کړې. شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او اته زخمیان دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما شهید ودون ته د سفر په مهال کمبوډیا ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خطاب کې ویل چې دا د ترهګرې په وړاندې د پختونخوا د خلکو قرباني دي چې اوس هغه په جمهوري انداز کې دغلته ولاړ دی. زرداری وویل چې خیبر پختونخوا سرحدي سیمه ده او د تجارت په لړ کې اهمیت ډیر دی. آصف علي زرداری مومندو کې د جماعت اسلامي پر پخواني امیر قاضي او سید احمد اغا نننې ځانمرګ بریدو غنده چې درې کسان پکې زخمین شوي او وی ویل چې ترهګر د هر جمهوري سوچ مخالف دی. دا څوک نشي ویلی چې قاضي حسین احمد مسلمان نه دی یا مونځ نه کوي، خو ترهګر داغه قبلولو ته هم تیار نه دی. دوی دا مختلف سوچ له بهره راوړی، په ټوله دنیا یې نظر دی، خو لومړی یې پر پاکستان دی او موږ باید خپل پاکستان بچ کړو. زه ستاسې بهادري ستایم، تاسې بچو، ستاسې پولیسو، د پوځ ځوانانو او سیاستوالو مو قربانۍ ورکړي. موږ د همدغه قربانیو له وجې نن دلته ولاړ یو، ترمنځ مو خبرې کېدای شي او جمهوریت مخ په وړاندې
روان
دي. آصف علي زرداري وویل چې خیبر پختونخوا ډیر وسایل لري، خو د ترهګرې له وجې ته ګټه ځکه سمه نشي اخیستلی چې د قانون پوره عملداري نشته او په شریکه به دا مسله حل کړي. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وروسته پاکستان کې انتخابات کیږي او خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ډلو ویلي چې د صدر دا خطاب د انتخاباتي کمپاین برخه ده. شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ډزو درې کسان وژل شوي او اته نور زخمیان دي. د ځایي خلکو په وینا د پاکستاني پوځ هلیکاپټرو شیلنګ د میرالي بازار، حیدرخیلو او هسوخیلو کې لا هم دوام لري. د بریدونو کې د یو کور دوه کسان وژل شوي او یو یې زخمي دي. امنیتي ځواکونو پرون لا غوسه خپل بریدونه تیز کړي چې دغلته په نامعلوم وسلوالو ډزې وکړي. کراچۍ کې د شیاګانو له یو جمعه څخه بهر بمی چاودنې دوه کسان وژلي او درې شي زخمیان کړي دي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي بم په یو موټرسایکل کې ځای پزې شوی وو او په داسې حال کې چول شوی چې د جمعه کې شیعه مسلمانانو د محرم د میاشتې په ځانګړو مراسمو کې د کربلا د پیښې یاد تازه کړو. کوټه کې د امنیتي چارواکو لخوا د یو ډاکټر د تښتونې خلاف مظاهره کوونکي ډاکټرانو د نیولو وروسته ډاکټرانو ایمرجنسي وارډونو کې هم له کاره انکار کړی. د ډاکټرانو څخه موده وړاندې د تختول شوي ډاکټر سعید احمد خان د خوشي کولو په حق کې مظاهره کوله او کله چې د دوی په وینا د گورنر او وزیر اعلی کورون ته ورسېدل نو نږدې سل ملګري یې پولیسو ونیول. همداراز بیګام هم د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د پاکستان یو شخصي ټي وي سره کارکونکی بلوچ خبریال رحمت الله عابد وژل شوی. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې ورته پیښې شوي. د خبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د بدامنۍ په پیښو کې درې کسان وژل شوي او درې ماشومان ژوبل دي. د خبر پولیټیکل چارواکي وایي بیګا د باړې په شین کمر سیمه کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې دغه کسان وژل شو. په بله پیښه کې د چارواکو په وینا د خبر په سپا سیمه کې پر یو کور د موټر ګولۍ د پرېوتو له وجې درې ماشومان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د اتو ترقی پذیر یا ډی ایچ ملکونو څلور ورځنی تجارتي نمایش پرانیست په محل ویل چې د دې نمایش له وجې به د غړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شي. د ډی ایچ ملکونو اجلاس په اسلام آباد کې په یوشتم تاریخ کیږي او پکې به د پاکستان ترڅنګ د نور غړو هیوادونو یعنی مصر، انډونیشیا، ایران او نایجیریا د ولسمشرانو علاوه د ترکیې وزیر اعظم او د ملیشیا نائب وزیر اعظم برخه اخلي. دغه دوه میاشتنی مهلت له پوره کېدو وروسته چې افغان لوري ته د بګرام د جیل د ذمهوارۍ او د بشپړ انتقال په اړه ولسمشر حامد کرزي ورکړی او پرون افغان چارواکو ویل په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د شوی تړون خلاف نوي بندیان هم د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي او پاتې شوي دي. د ولسمشر حامد کرزی د وایان دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د باګرام زندان د بشپړ انتقال او د بندیانو د برخلیک ټاکلو مسلې د کرزی په مشرۍ د عدلي او قضایي چارواکو سره غونډه کې څېړل شوې او ولسمشر یو شمېر افغان چارواکو ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. فلسطینی روغتیایي کارکوونکي وایي پر غزې د اسرایلی جزونو پر شپږمه شپه هم بمباری شوې او لس فلسطینیان وژلي. بلخوا د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی د راکټونو دفاعي سیستم هغه دوه توغندي شنډ کړي چې پرون په تل ابیب د حماس لخوا ورویشتل شوي وو. اسرایل وایي بیګا په غزا اتیا هوایي بریدونه دوی کړي دي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دوی له غزې څخه د راکټونو د توغولو پر ضد له ځان څخه د دفاع لپاره د اسرایلو د حق بشپړ ملاتړ کوي، خو باراک اوباما وویل چې د غزې د کړکېچ د هواري لپاره دا غوره ده چې د اسرایلو د پوځي فعالیتونو د زیاتېدو نه بغیر د حل په لورې ګامونه واخیستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوب ختیځ آسیا درې هیوادونو ته د سفر پر مهال کمبوډیا ته رسېدلی. دلته به نوموړی د ختیځې ایشیا هیوادونو په یوه غونډه کې برخه اخلي او د کمبوډیا د وزیر اعظم سره به هم په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. له دې وړاندې نوموړی برما ته رسېدلی و او هلته یې اپوزیشن مشر آن سان سوچی سره د ملاقات وروسته هغه د جمهوریت نمونه وګڼله. اوباما امریکا د تاریخ لومړی ولسمشر دی چې برما ته یې سفر وکړ. هغه د دې هیواد د ولسمشر سره هم وکتل. پرون ولسمشر باراک اوباما د تایلند سرخار بینکاک ته رسېدلی او هلته یې په سیرج روغتون کې د تایلند د پاچا بوهیمل ادولیات سره کتلی و. هغه 43 کلن دی او له 2009 کال راهیسې په دایمي توګه په دې روغتون کې اوسېږي. دا و تر دې مهال د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه د بشیر غوښنه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال رډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال رډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شئ. روانه خبرونه کې به وره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د خیبر پختونخوا دوره کړې. د دورې ته پښتانه په کم نظر ګوري.
دا زمونږ لپاره ډېره د عزت خبره ده چې زمونږ د ملک صدر د په اول ځل یو اسمبلی ته راځي او هغه عزت د خیبر پختونخوا اسمبلی ته هغه ورکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. یو ځای تنوای
کچېرې ته ګورنمنټ دا نمونه پالیسي وي یا داس فاصوي لکه چې دا وخت تکړې دو بیا دینه دا سابې ته دي چې دا ټول ملک دهشتګرد جوړوي. بچای مو ختم ده وریاره مې بالکل په موقع خدا ختم ده.
په پاکستان کې نن د دمی او د سینې نورو ناروغو په اړه ولستا د پوي ورکولو په ترڅ کې روز مانسل کیږي.
زیات تماکو د سیګریټو د چیلم یا زمونږ خلک زنانه چې کوم په کورونو کې د نورو لوګو سره مخامخ دي داغي نه چې کوم نه داغي په شوشو باندې پړپوس باندې دغه بيماري خوريږي.
دا او نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو فروسه. اوریدونکو څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د خیبر پختونخوا په دوره دی. نوموړي نن د صوبایي اسمبلی ته وینا هم کړې ده. دا چې زرداري په خپل خطاب کې څه ویلي دي دا وخت موږ سره د پېښور نه د مشال لیډیو همکار خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، که د ولسمشر آصف علي زرداري د دې خطاب په اړه مراته تفصیلات راکړل.
ډېره مننه څنګه چې تاسو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خیبر پختونخوا ته لومړي صدر او د پاکستان لومړي ولسمشر و چې یو صوبایي اسمبلی ته خطاب وکړ او بالکل دغه خطاب ته د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم یو تاریخي قدم وګڼلو. زه په خپل خطاب کې چې دغه په وخت پورې لکه 15 منټو پورې د دغه تقریر او په دغه تقریر کې د دې خبره چې وکړه هغه د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه د پښتنو چې کومې قربانیانې دي د ترهګرۍ په جنګ کې دوی چې څومره شهادتونه دوی ته ملو شوي دي یا دوی په دغه جنګ کې څومره نقصانونه شوي دي، نو ده د دغه ستاینه وکړه او د اویل چې دوی په دغه مقابله کړې ده او دغه وجه ده چې نن هغه سره د ملګرو او د نور سیاسي خلکو په شان د خیبر پختونخوا اسمبلی کې ولاړ دی. د خپل تقریر کې دا خبرو کا چې دوی د یو سوچ سره مقابله کوي او هغه سوچ د پاکستان نه دی، هغه د بهر نه دغه سوچ سره وړل شوی دی او دغه سوچ د اشارتن وي چې په دغه سوچ لاندې نن په قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي چې کوم مشر دی په هغه باندې برید شو. دغه سوچ د خبرو کا چې د دوی بېنظیر بټو چې کوم د دوی ښځه وه هم د دغه سوچ په غوږی د دې نه جدا کړی دی او دې دا اویل چې زمونږ ټولنې نسلونو لپاره د دې مقابلې لپاره پکړ
خالد خان کدام راته وی چې اولس مشر زرداری په دې خپل خطاب کې د صوبې د پاره سغت اعلان یا خبره کړې ده
دا چې خو د فلوی خبره نه کا خو دنه دغه غوښتنو شو دا اوس نه کما خبره کا د پښتونخوا وزیرانه امیر هدروتی په خپل تقریر کوي چې دا د تاریخ تاریخي مقام دی او په دې وخت کې د اولس مشر نه څنګه والی ځکه چې مخکې د دینه زرداری صاحب دې صبح تا ډېر څه ورکړی دی هغه ذکر وکړو چې دې صبح تا نوم لکه خیبر پښتونخوا نوم ورکړی دی د باچا خان ایرپورټ نوم یې ورکړی دی بلکې لویه خبره صوبایي خود مختاری ورکړی ده نو هغه دا وایي چې مونږ په دې موقع دینه غوښتنه نه کوو خو بیا د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی هغې نه غوښتنه وکړه چې څنګه مخکې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې صبح د کاروباریانو لپاره د ټریډرز لپاره کوم مراحت ورکړو د پنځو کارونو په کار ده چې هغه مراحتو کې دوه کارو لپاره دغه ایکسټینډ کړي او بیا د کرم دورانی دا خبره هم وکړه چې د پولیس لپاره په دغه جنګ کې پولیس ډېر زیات شهیدان شوي دي د فورس په شان دي ته هم مکې ورکړل شي او زرداری په خپل دکل کې دغه وویل چې تاسو له پکار دي چې د خپلې شوبې پولیس دومره مضبوط کړي ځکه چې فوج به دلته ټول مني او دغه پولیس مضبوط کړي چې د دې مقابله وکړو د دې سیاسي مقابله وکړو په دغه تقریر کې هغه د خپلو هغه خبرو ذکر وکړو چې کوم پارلیمان ته اختیار ورکړی دی یا صوبو ته اختیار ورکړی دی او یا د دنه توقع کیدا چې دغه د کبالي سونو په حق له خبرو کې د مسواد په سیمه خلکو سره خبرو کې خو دغه شان هیڅ اعلان او ولس مشر اونکو
سیدا او ولس مشر زرداری سره په دې دوره کې نور سوک سوک وو
په خبر پښتونخوا اسمبلی ته کې هغه راول او هغه سره د خبر پښتونخوا گورنر مسعود کوسر هم شریک وو هغه هم ناستو او دغه شان د عوامي نشتنګون مشران الیاس احمد بلور د پاکستان پیپل پارټي سینیټرانو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر هدروتی هم راغلی خو بیا د دې نه وړاندې مته ورته وایم چې په ګورنر هاوس کې ولس مشر آصف علي زرداری د تورخم د سړک چې هغه د پېښور جمهور نه د افغانستان پولې پورې دی د تورخم بارډر پورې د پرانستو کا او دغه سړک مالی مرسته چې دا هغه د امریکي حکومت پکې دی سیټ پکې د دې نه وړاندې په ګورنر هاوس کې دغه سړک رسمي پرانستو کا او د پاکستان پیپل پارټي رونو سره او دغه مشرانو سره لیدل کتل او څنګه چې خپل خطاب وکړو بیا واپس ګورنر هاوس ته لاړو
ډیر ډیر مننه خالد خان د تازه تفصيلات راکولو او دونکو څنګه چې تاسو وریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خطاب کې ویلي چې دا د ترهګرۍ په وړاندې د پښتنو د خلکو قرباني دي چې اوس هغه په جمهوریت انداز کې د غلطه ولاړې دي خو بل خو ته خیبر پښتونخوا ته د صدر زرداری راتګ او په خبر کې امنیتی انتظامات او عمومي ولس د ټرافیکي مشکلاتو سره مخ کړي بل اړخته ځنې خلک دا هم وایي چې د صدر زرداری راتګ به د سیمې نه د مشکلاتو د بيستلو لپاره یو زیری وي د صدر زرداری د دورې کې خلکو ته د دورې سره خلکو ته کم ټرافیکي مشکلات دي او رو د اصرار تل پر ریپورت کې
پېښور ته نن د صدر آصف علي زرداری راتګ سره ځای په ځای ټرافیکي ناکو او د ګاډو زیات رش خلک پریشان کړي دي د ښار ګیر چاپیره زیاتره لارې بند کړي شوې دي چې لامل یې خلک په ګڼټو ګڼټو په انتظار کولو مجبور دي خو ولې له بلې خوا پر امید دي چې د صدر راتګ به د خیبر پښتونخوا د موجوده حالاتو او یو شمېر مشکلاتو نه د وستلو کوم زیری ولري په دې اړه په یونیورسيټي روډ ټرافیکي رش کې ایثار یو تن مشال ریډیو ته وایي
زمانم شفیع الله خان دی زمونږ بار ډېر د عزت خبره ده چې زمونږ ملک صدر د په اول ځل یو اسمبلی ته راځي او هغه عزت د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته هغه ورکوي چې هغه دلته را روان دی هغه دلته خطاب کوي نو مونږ دا امید لرو چې هغه به د صوبې د عوامو لپاره خامخا سنه زیری راوړي
د پېښور ښار په بیلابیلو ځایونو کې څو تنه ګاډي چلوونکي او عمومي خلک نن ورځ د صدر زرداری راتګ او لامل یې د ښار د ټرافیک مشکل مشال رډیو ته داسې تذکره کوي
زما حسین خان نه وایم او رسکا چلو ټرافیک ډېر تکلیف دی نن نن غوډې رسې نن زرداری راځي دا ناجې د ور سره ظلم زیاتې کوي
محمد علی د دین کندی په بوټ سټیشن بس خلکو ته ډیر دین و ټریفک ډیر زیات دی روډونه بند دي دا هیڅ به تکلیف خلکو ته نه ملایوي کولو شي روډ
د حیات آباد نه په رنگ روډ حجی کې مډې ته راتلونکي یو تن وای چې د صدر زرداری په خور تر تک دوی ته هیڅ ګټه نه لري
زمانو فرهاد دے او ما فلال سات زکل راوتون راوتون مخ مالا فیصلہ وکړه چې یاره نن بداسي په جی ٹی روډ او پداسي سیټیز کې لګه په یونیورسيټي روډ نه زما نو مالا لپاره بهتره دا چې زلا شم پرنګ روډ باندې په چرنګ روډ تر عالم چې کم حال ماولی د نو ما وی چې یاره کم متل چې شو چې د وینزلو نه وینزل خو د دې لارې نه خو خو تقریبا 2.5 غنټه مونږ په هغه روډ باندې تیر کو ډیر بد حال دي زموږ د زرداری نه سو مخ کې ملا غریب او مبوش وس غر کو اوسم غرق دی
د یادونه وردا چې صدر آصف علی زرداری نن د خیبر پختونخوا د صوبایي سمله ځانګړي غونډه کې ګډون کوي چې لاملای د امنیتی تنظیماتو په لړ کې د خار زیاتره لارې بند کړې شوې او ځې پځې ناکې لګول شوې دي اسرار تل مشال رادیو پیښور
د اسرار تل ریپورت تاسو ورې دوس بعد بلوچستان پاړه یو ریپورت ورو په کوټه کې لاریون کوون کې ډاکټران انیول شوی ډاکټرانو په ایمرجنسي وارډونو کې هم لکار کول څخه بایکاټ کړی دی د کوټه ډاکټران وای تر هغه پورې به ټولو سرکاري شخصي روغتونونو او هم په ایمرجنسي وارډونو کې کار نه کوي تر څو چې تختول شوی ملګری ډاکټر سید احمد خان راخوشي شوی نه وي بلې خوا ته د بلوچستان حکومت غیر حاضر ډاکټرانو ته شوکاس نوټس خدای نور ناصر پی رپورٹ لري
په کوټه کې ډاکټرانو د دوشنبه په ورځ د خپل تښتول سي ملګري ډاکټر سعید احمد خان د تښتول پر ضد لاریون وکړ کله چې د لاریون د گورنر او وزیر اعلی بلوچستان د کورونا مخې ته ورسید نو هلته ولاړ پولیسو ډاکټرانو ونیول چې د ډاکټرانو د اتحادیه په وینا تر سل زیات ډاکټران نیول شوي تر دې وروسته ډاکټرانو په یو بیړنۍ خبري کانفرنس کې د ټولو صوبې په ایمرجنسي وارډونو او شخصي روغتونونو کې هم د اړتال اعلان وکړ ل دې سره چې ل تیر یوې میاشتې راځي په ټولو سرکاري روغتونونو کې ډاکټران کار نه کوي په دې خبري کانفرنس کې یې په داسې وخت کې ل ایمرجنسي څخه بایکاټ وکړ چې د محرم الحرام شپې ورځې روانې دي ډاکټر حمید اتسکسی په خبري غونډه کې وویل
یې ګولیاں یې انسو گیس اور یہ مجرمانہ
دے مرمیو دا اوش کے بیون کے گازو او ہمدا ریاستی طرح گری تب نہ ہم مج سرکش تکڑو او نب مہم شا تبوزے او دا دے بلگا لتیرو دو کلو نرائیسیز مج غرزنگ دی
ہماری تحریک ہے
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه یو بل مشر ډاکټر شاهزاده داوود په خبري غونډه کې سرلننه په شخصي روغتونو او ایمرجنسي وارډو کې هم د کار نه کولو اعلان وکړ د ډاکټرانو اتحادیه زیاته کړه تر کومه چې د دوی تښتول سوی ملګری ډاکټر سعید احمد خان راخوشي سوی نه وي تر هغه به هیڅ یو د ایمرجنسي ناروغ هم و نه کتل سي
آج اسی وخت سے بلوچستان بھر کے سرکاری غیر سرکاری
نن له همدې وخت به د ټول بلوچستان په سرکاري او شخصي روغتونو کې او هم په ایمرجنسي وارډو کې به هیڅ یو ناروغ ونه کتل سي ام اوس به ایمرجنسي وارډونه بند سي او همدا سي هړتال به تر هغه پورې وي تر کومه چې زموږ تښتول سوی ملګري راخوشي سوی نه وي له دې سره چې د خالی په ورځ د بلوچستان حکومت هړتالي ډاکټرانو ته د څلور ویشت ساعتونو وخت ورکړی وو هم نن د دوشنبه په ورځ ټولو غیر حاضر ډاکټرانو ته شوکاز نوټس ورکړی خو ډاکټران په دې برسېره وایي هړتال به نه یوازې په سرکاري روغتونو کې دوام ولري بلکې په شخصي روغتونو او ایمرجنسي کې به هم همدا هړتال دوام لري خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
اور ادن کو اس بھائی یوبل رپورٹ ورو د شمالی وزیرستان ځای خلکوای د پاکستان فوز لخوا د میرعلی اسوخیل باڑوخیل او میرعلی بازار کې ډزې شوې دي خو حکومتي چارواکي وای د هلیکاپټرو شلنګ په غرونو کې د وسلوالو په ټکانو کېږي خو ځای خلک بیا وای د دوی ودانې پنخه شوې دي او تر دې دمه د تیر شپې مړو نه علاوه درې نور ولسی وګړي وجل شوې او اته نور شوبل دي نور تفصیل د مشال لیډیو د خبريال پر رپورٹ کې ورو
د شمالی وزیرستان آزاد سرچینو او پسیما کې د مشال ریډیو زرایو ترمخه نن غرمینه د پاکستان فوز هلیکاپټرو د میرعلی حیدرخیل او حسوخیل کلیو په ګډون په میرعلی بازار کې شیلینګ په وقفو وقفو سره دوام لري چې یو شمیر ودانۍ په نخښه شوې دي او تر دې دمه د سیمې خلکو په وینا درې ولسی وګړي مړه او اته نور په دغه بمباری کې ژوبل شوې دي چې دوی پکې زنانه هم شامل دي په دغه شیلنګ کې د میر علی حیدر خیل کلی کې یو غولا د ملک گل صالح جان په کور پریوته ده چې د ملک گل صالح جان په وینا دوی په خپل ژوبل شوی او یو زو یو یو راره دواړه په مقام را شوی دی. ملک گل صالح جان چې روختون ته انتقال ولو دغه محل یې د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وې
د مو کیر د حکومت بنا سکړو چې پاهې سے د مو کیر سے د مو یو ریارت یا د سیکنډ ایئر سټوډنټ وو هغه دا سوچتلو چې ختم د په موقع دې سره د مو یو بچای وو د 6 سال دې سره سره د خپل زخمیاله ته شي کچیر ته ګورنمنټ دنه مونا فلسی وی یا د 10 پاسا وی لکه چې دا وخت تکړی دو به دینه دا صاحب ته دې چې دا ټول ملک دشتګر جوړاوی بچای مو ختم دا وریاره مې بالکل په موقع خدا ختم دا
زای خلک وای د هلیکاپټر او د شیلنګ لوجه خلک دا ریخ کار شوی دی او پاسی ما کې د کرفیو یا ګرځبندیز په وجانشي کوله چې به هر چرتا محفوظ ځایونو ته ولاړ شي. ځایی خلک وایي چې په میرعلی بازار کې شاداب فلور میل هنیمون هوټل او هڅوخیل کلی کې یو سرکاري روغتون په ګډون ګڼ شمېر ودانۍ په نښه شوی دی. د میرعلی شاداب فلور میل مالک عبدالستار مشال ریډیو ته وویل نه پوهیږي چې د دوی کم ګنا دی چې د دوی ودانۍ او هوټلونه په نښه کولی شي.
دا پرین چرته د مکاوې سوی او بده یې په بدلا سه فلور میل وستا دا وا دی ټرکینا دی او د مبلیر یو دی کون دا او همی مون هوټل دا او د میز د لبر کمرا دا آی وستې دا همیل خو کافی نقصان شو دا بده چې ډېر یې وستا دا میلی وستا دا او یو کوټر یې وستې دی لبر ولا
کلام چې په دې اړه په سیما کې د عسکري چارواکو او ځایي انتظامی سره تماس ونیو نو د غګنارې کډکولو په شر زنا چارواکو وې چې دا هلیکاپټر او شیلنګ د وسلوالو په ټیکانو باندې کیږي او دا د تیر ورځې امنیتی سرتیرو په کافلا باندې د برید په بدل کې روان دي چې دوا سرتیری په کیمړه او وژو بل شوی ول. خو ځایي خلک وایي تر اوسه ټولې ګولې په ولسی آبادی باندې غورځولې شي. د میرعلی هسپتال چارواکي وایي تر اوسه روغتون ته څلور ژوبل شوي کسان راوړلې شوي دي. د یادونې ده چې تیره شپه هم په میرانشاه کې د شپې مهال د امین چیک پوسټ نه یو ګاډی په نښه شوی و چې یو کس پکې مړ او دوه نور ژوبل شوي وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پاو کم دوه بجو
د کرخې په غاړه
په وو منټه د پاسا دوه بجو
حجرا
پاتیش منټه کم سلورو بجو
تاترا
پاتیش منټه کم پنځه بجو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په یو بل رپورټر اختلړ شو په مومندو ایجنسی کې د جماعت اسلامي پوخانی امیر قاضی حسین احمد په قافله برید شوی چې پکې درې تنه زخمی شوی دي. د دې پیښې په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د محمود جنسی په سیمه خاپخ کې د جماعت اسلامي پوخانی امیر قاضی حسین احمد په یو قافله باندې د ځانمرګي برید په نتیجه کې درې تنه زخمیان شوی. دا پولیټیکل نائب تحصیلدار بر محمد جنسی شمس الاسلام په وینا چې دا ځانمرګي بریدو اسلام وای په سیمه کې د 14 نورستو ایمرجنسی ولګول شو او د گاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شو چې اوس حالت بیخي لکه د پخوانی پشن سازگار شوی دی. د پیښې په اړه د جماعت اسلامي محمد جنسی امیر محمد سعید مشال ریډیو ته وویل
جماعت اسلامي د نوی تعمیر شوی مرکز افتتاح او د نوی نو منتخب امیر تاریخ علي سبحان صاحب حلب برداری وا د تقریب د فقره قاضي حسین احمد صاحب روان او د خاپخ چوک باندې هغه کې د ماکو شولا دغه د درې کسان زخمی شوی دی.
د محمد سعید په وینا یو تن چې زخمی شوی دی په هسپتال کې لا هم د علاج لپاره پروت دی او نور دوه تنان د هسپتال نه فارغ شوی دی. یاد دی وی چې د خاپخ سرک د بر محمد جنسی په هلمزه تحصیل کې جوړ شوی دی. په کومه چې د محمد جنسی د تحصیل خوایزی او تحصیل بایزی نه علاوه د افغانستان سیمو گوشته او کامته هم لار ته لیده.
اوریدونکو سبا یو بل رپورٹ ورو مولانا فضل الرحمن دیر کې جلسې ته پخپل وینا کې ویلي دی چې په صوبه کې سیول انتظامیه واک نه لري او ټول واک د پوز سره دی. دغه سی مولانا فضل الرحمن پخپل وینا کې بلوچستان کې د نامنه په لړ کې په سپریم کورٹ نیوکه کړې دي او په د بلوچستان او په افغانستان کې د سولې په بهیر هم خبرې کړې دي. نور تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې ورو.
په بردر کې 13 ورځ د جمعیت علماء اسلام جلسې ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې یو غیر اعلانیه مارشل لا ده او سیول ادارې هیڅ واک نه لري او ټول واک د فوز سره دی. جلسې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن په سپریم کورټ باندې هم نیوکې وکړې چې اول یې اف سی او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د بدامنۍ لپاره ذمہواري ګڼلې او بیا وروستو په فیصله کې د بلوچستان جمهوري حکومت د بلوچستان د خرابو حالاتو لپاره ذمہوار وګڼلو. د جلسې وروستو د مشال ریډیو سره د پاکستان لخوا د خوشی کړل شوی طالبانو په اړه او د افغان دولت لخوا د طالبانو سره د سولې د بهیر په حق له مولانا فضل الرحمن وویل چې یو څو طالب بندیان پاکستان د خیرسګالۍ په توګه خوشی کړی دي او د سولې د بهیر خبرې اترې یوازې د کابل د حکومت لخوا روان دي او د سولې د بهیر به هله پیاوړی وي چې د مذاکراتو ټول فریقین مخې ته راشي.
ګورجی همیشه لپاره سوله چې دا هغه د دوو فریقینو ترمنځ دروغ نوم دی. تر اوسه پورې لا د تحریک طالبان له طرف نه داسې واضح خبره مخې ته نه راځي جی. خو بیا هم یک طرفه تر باندې کابل حکومت دا خواهش لري چې مونږ سولې لپاره هلې ځلې کوو نو دا موږ یو ایجابي عمل کو بولو.
جلسې ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن په تیرو ټول ټاکنو کې د جماعت اسلامی لخوا د بایکاټ په فیصله هم نیوکې وکړې او وی ویل چې د حالاتو د مقابله لپاره د پارلیمان نه د تیښتې په ځای په پارلیمان کې ناسته پکار ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په یو بل ریپورت ورو. په هنګو کې د جنکو یو سرکاري سکول د نامعلومه وسلوالو لخوا ړنګړل شوی دی خو په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. نور تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په ضلع هنګو کې نامعلومو وسلوالو د زنانو یو لوی سکول په چاودیدونکو توکیو الوزولی دی. پولیس وایي چې دغه پیښه تیره شپانه وخته په کوټکي پایان کې رامنځته شوې. سپګیزانی زیان نه دی رسیدلی خو د سکول ودانې په مکمله توګه ړنګه شوې ده. د هنګو تانې مشر چارواکی ایس ایچ او اسلام الدین وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د مخکې تعلیم د ریکارډ تر مخه په سیمه کې قریبا 1400 سکولونو کې د زنانو های سکولونه 9 میډل سکولونه 14 او پرایمری سکولونه 111 دي. د کوټکي په دې سکول کې له اول جماعت څخه تر اتم جماعت پورې یو شمېر زنانه زده کوونکي سبق وایي. د تعلیم محکمې مشر چارواکی حسن بادشاه وایي چې په دې پیښه سره د زنانو تعلیم ته نور هم زیان رسېدلی دی. په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې لسو کالو راهیسې تر اوسه په سلګونو سکولونه وران شوي دي چې د ډېرو پړایو وسلوال طالبانو پر غاړه اخیستې ده. واضح دی چې په هنګو سیمه کې د دې نه وړاندې 15 سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. سبق یو های او 15 پرایمري سکولونه دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثر د مخامی پنځنی می بچی کی دن کی د بشیر کو اخنه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان ولسمشر د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خطاب کې د ترهګرۍ خلاف د پختونخوا قربانۍ وسایل ویل چې دغلته وسایل ډیر دی خو امن نشته. شمالی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او اته زخمیان شوي دي. خبر ایجنسی کې د بدامنۍ په دوه پیښو کې درې او کراچۍ کې د شیعهګانو له جومات څخه بهر بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اسلام آباد کې د نومبر په 21مه کې دونکو د اتو ترقی پذیرو ملکونو کانفرنس مقصد دوی سره د یو سل او دیرش ارب ډالرو تجارت تر 2013 کال پورې 1500 ارب ډالرو ته پراخول دي. کوټه کې د یو ډاکټر د تختون خلاف مظاهره کوونکو ډاکټران د نیولو وروسته ډاکټرانو ایمرجنسی وړونکو هم له کاره انکار کړی. امریکایي ولسمشر ایشیا هیوادونو ته د سفر په مهال کمبوډیا ته رسیدلې. پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په شپږمه شپه اسرائیلو اتیا هوایي بریدونه کړي او لس نور فلسطینیان وژلې او افغان چارواکي وایي امریکا د جیلونو د سپارلو د تړون خلاف ورزي کوي.
د بشیر ګواخنه لند خبرونه تاسو ورېدل او ریدونکو سو په اسلام آباد کې د ریاض موساخیل نه د پاکستانی رسپانو د اداریو مهم ټکی وورو.
نن د اردو اکثرو رسپانو لکه جنگ ایکسپریس آج او مشرق په لیداریه د سپریم کورټ تر لاندې کې دونکو عام ټولټاکنو باندې لیکلي دي. د کې مشرق رسپانه خپل اداریه کې وایي چې کمی عدالتي پالیسی ساز کمیټې له طرفه راتلونکي ټولټاکنو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن ججانو او اډیشنل سیشن ججانو خدمات الیکشن کمیشن ته ورکول وروسته دا خبره اوس واضحه شوې ده چې راتلونکي ټولټاکنې به د عدلیه د نگرانۍ لاندې وي. اداریه لیکي چې الیکشن کمیشن دا کوشش کوي چې راتلونکي عام ټولټاکنې پاکې رڼې او غیر جانبدار وکړي شي او داسې په کار هم ده. خو دې لړکې ټولو ریاستي ادارو له ضروري دي چې د الیکشن کمیشن ملا مضبوطه کړي. اداریه زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې ملک کې د امن او امان وضع هم ښه کړي شي او د دې لپاره باید چې حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې که د امن او امان وضع ښه نه وي نو خلک به په ډیر کم شمیر کې ووټونو اچولو لپاره پولینګ سټېشنو ته راځي او دا د جمهوریت لپاره یو ښه خبره نه ده. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون خپل اداریه د غیرت په نوم وجنه باندې لیکلې ده او وایي چې آزاد کشمیر کې یو سړی خپل خزه په مرسته خپل 15 کلنه لور په دې تور اوجله چې هغه د غیر هلک سره خبرې کولی. اداریه وایي چې زمونږ ملک کې د غیرت په نوم وجل ډیر اسان شوی دی او دا خبره تصدیق تر رسول هم ضروری نه ده. اداریه مخکې لیکي چې د هر سکل ویلا ست تعلیم د نشوالی دی او بیا خصوصا آزاد کشمیر او خیبر پختونخوا کې د 2015 زلزله او تر هغه ری یو شمیر سکولونه وران کړي چې ورسره د تعلیم کمی نور هم زیات شوی دی. اداریه وایي چې د غیرت په نوم اکثر وجنه د زنانو کیږي، ځکه چې خلک دا غنی چې په خزه د تور لګیدو سره د دوی د خاندان عزت ختم شو او د دغه عزت واپس را ګرځولو د پاره ضروری ده چې خزه اوجلی شي. حالانکه داسې خبرو کې د سړو د پاره هیڅ سزا نه وي او نه ورته څوک سزا ورکول شي او دا قسم نمونه مونږ په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او جنوبی پنجاب کې ډیر لیدلې دي. اداریا اخر کې وایي چې ترسو مونږ کې شعور او پوها نه وی راغلی او دا هم چې داسې عمل به ست نتیجې روزي، تر هغه به دا سلسله جاری وي او بل دا چې دا شعور به د تعلیم سره راځي او که داسې نه وي نو مونږ به د کشمیر مور پسیر داسې یو شمیر نور میندې پیدا کوو او دې کې غټ لاس د طالبانو او مدرسو هم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا لخوا د بیا بیا انکار نه پس پاکستان په خفیه توګه ډیر په توندې سره لګیا دی چې خپل د ډرون ټکنالوژي په مخبوسي. خو د ابتدایي مشکونو نه پس تر دا مهاله په دغو ډرون الوتکو کې دا غوښلو په لګولو کې کامیاب شوی نه دی چې خپل هدفونه ډیر په صحیح توګه په نښه کوي. بلخو د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډون په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په کراچۍ کې د تشدد جرمونو پر ضد د پولیسو د ادارې یو ایس ایس پی نیاز احمد خوسا وای چې د خلکو د تختونې پر شا د هغه ټولو مجرمونو ډلو یو مقصد دی چې پاسانه توګه مالی ګټې ترلاسه کړې دي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکی د مجید بابر نورو.
ایسوسیټډ پریس خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا لخوا د بیا بیا انکار نه پس پاکستان په خفیه توګه ډېر پتوندای سره لګیا دی خپل د ډرون ټکنالوژي په مخبوزي. خو د ابتدایي مشکونو نه پس تر دا مهال په دغو ډرون الوتکو کې د هغو وسلو په لګولو کې کامیاب شوي نه دي چې خپل هدفونه ډېر په صحیح توګه په نښه کوي. مقاله زیاتوي چې که څه هم د اسلام آباد کلک ملګري او د واشنگټن لوی حریف چین پاکستان ته په وسلو سنبال د ډرون الوتکو ورکولو پیشکش کړی دی، خو د ډرون ټیکنالوژي کارپوهان وایي چې حتی د چین جوړې شوې ډرون الوتکې هم دومره صلاحیت نه لري څومره چې امریکایي ډرون الوتکې لري. مقاله زیاتوي چې پاکستان د امریکا نه څو سو واره د ډرون الوتکو غوښتنه کړې ده، ځکه چې پاکستان وایي چې دوی غواړي په خپله د وسلوالو پر هدافو بریدونه وکړي. خو امریکا په پاکستان باور نه کوي او شک کوي چې ګوندې پاکستان به هغه وسلوال په نښه نه کړي کوم چې د امریکې دښمنان دي. امریکا په دې لړ کې پاکستان سره خبرې اترې هم کړې دي او په دې صلاح شوي دي چې پاکستان ته صرف د جاسوسۍ لپاره ډرون الوتکې ورکړي، خو پاکستان په وسله سنبال ډرون الوتکې غواړي، نو ځکه دغو خبرو اترو څه نتیجې لاسته رانه وړي. بلخوا د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په کراچۍ کې د پرتشدد جرمونو پر ضد د پولیسو د ادارې یو ایس ایس پی نیاز احمد کوسا وایي چې د خلکو د تښتونې پر شا د هغو ټولو مجرمینو ډلو یو مقصد دی چې په اسانه توګه مالي ګټې ترلاسه کړي. دغه ډلې که د سیند صوبې د لرو پرتو سیمو سره تعلق لري او که هغه نورې دي چې د وسلوالو طالبانو ډلې دي. دی وایي چې د دغو ټولو ډلو یو مقصد دی چې د خلکو د تښتونو نه پیسې ترلاسه کړي او د خپلو وسلو او ترهګریزو بریدونو ضرورتونه پرې پوره کړي. مقاله زیاتوي چې د 2009 کال د اپریل په میاشت کې د کراچۍ نه د فلمونو جوړونکي ستیش آنند وتښتول شو او شپږ میاشتې پس د پیسو ورکولو نه پس خوشې کړل شو. فکر کیږي چې ستیش آنند تښتونکو شمالي وزیرستان کې ساتلی و. مقاله زیاتوي چې د کراچۍ نه تښتول شوي کسان شمالي وزیرستان ته د پوځ یو پخواني میجر عاشق حسین د الیاس کاشمیری په وینا بیولي وو. عاشق حسین لږه موده پس بیا د موټروی پولیسو د اسلام آباد نه د تښتول شوي یو بل کس سره هغه وخت گرفتار کړو کله چې دغه کس یې شمالي وزیرستان ته بیولو. مقاله لیکونکي سید رضا حسن ته د کراچۍ د پولیسو یو بل مشر احمد چنای ویلي دي چې په عمومي توګه د سیند صوبې د مجرمینو ډلې تښتول شوي کسان په بلوچستان صوبه کې خپلو نورو اتحادي وسلوالو ډلو ته وسپاري او کله چې ورته پیسې میلاو شي نو بیا یې خپلو کې وویشي. خو پاکستاني طالبان او القاعده هغه کسان تښتوي چې مهم وي او په بدل کې ورته زیاتې پیسې میلاوېدای شي. د دې ترڅنګ کله کله د تښتول شوو کسانو په بدل کې دوی د خپلو نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنې هم کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي حافظ سعید چې کل ادم وسلواله ډله لشکرې طیبای جوړه کړې وه او دا مهال جماعت الدعوة نومې خیریه اداره چلوي، په دې وروستیو کې نوموړي د ځینې رسنو په ذریعه د یو بشر دوسته انسان په توګه وړاندې کولی شي. د دې مقالې نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوالې عائشه صدیقه لیکل شوې یوه مقاله خپره کړې چې وایي په دې وروستیو کې د جماعت دعوه مشر حافظ سعید په میډیا کې د یو ستوري په توګه وړاندې کولای شي او داسې ښکاري چې د پاکستان ځینې ټلویزیون چینلونه نوموړی د ممبئی د بریدونو او د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې نه د یو جدا شخصیت په توګه خلکو ته د ورپېژندلو هڅې کوي. د لیکوالې په وینا کې دی شي چې د میډیا ځینې کارکوونکي د ګام میډیا کې د تربیت د کمی د ناپوهۍ او یا د یو غیر ذمہوارانه رویې له وجې پورته کوي، خو دوی خپل اوریدونکو او کتونکو له داسې نظر جوړوي چې حافظ سعید او د هغه تنظیم جماعت داوا د تشدد سره تعلق نه لري بلکې یوازې خیریه کارونه کوي. عائشه صدیقه زیاتوي په دې کار د غربي نړۍ یو شمېر رسنۍ هم اخته دي، د مثال په توګه د برتانیا د آکسفورد او کیمبرج یونیورسيټیو ځینې کارپوهان هم په دې نظر دي چې مذهبي سخت دریځي په مرحله وار توګه روښان فکری کې بدلیدل ممکن دي، نو ځکه په کار دي چې د جماعت دعوه سره مثبت رابطه کاری وکړي شي. لیکوال وایي د امریکا سی این این ټلویزیون هم د حافظ سعید سره مرکه کړې چې پکې هغه د یو با اصول سړي په توګه وړاندې کړی شوی، یعنی د امریکا لخوا د خپل سر د قیمت مقرریدلو باوجود هم غواړي چې د دغه هیواد سره د سینډي طوفان د متاثرینو په لړ کې امداد کولو ته تیار دی. لیکوال وایي د دې وجه دا کېدای شي چې غربي نړۍ جماعت داوا القاعده نه جدا کول غواړي ځکه چې د دې دواړو ډلو ترمنځ تعلقات دي. دویمه دا هم کېدای شي چې د ترکی او تنزانیا په شمول ټوله نړۍ کې سخت دریځي خوريږي، نو که څه هم غربي نړۍ د دې مخنیوي نشي کولای خو غواړي چې دوی په سړول د تشدد د لارې نه منې کړي. او د لپاره لیکوال په برتانیا کې د حزب التحریر مثال ورکوي چې په یو شمېر هیوادونو کې ور باندې بندیز دي، خو برتانیا کې دوی د تشدد نه بغیر معیار خپل حالې ځلې جاری ساتلی شي. عائشہ صدیقہ په اخر کې وایي کو حافظ سعید د مصر د محمد مرسی په ډول انتخاباتو کې بریالی کیږي نو هم غربي نړۍ یې منلو ته تیار ښکاري، خو پاکستان کې حافظ سعید دومره مرستیال نه لري. بیا هم امریکا د ایران د 1909 انقلاب ته په کتو سره غواړي چې نه یوازې په روښان فکره بلکې په سخت دریځو ډلو کې هم روابط ولري چې د کوم بحراني حالت د مخنیوي لپاره یې بیا په کار راولي. دغه انقلاب کې امریکا د شاه ایران سره تعلقات وو، خو د مذهبي ډلو سره د تعلقاتو د نشتوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د روان میاشتې لسمه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د ملاله یوسفزۍ د ورځې په نوم ونومول شوه. په دې ورځې په نړۍ کې خلکو له نوموړي سره ملاتړ وښود او په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د لاریونونو او جلسو کولو لپاره پیسې ورکړې وې، خو له دې ګوندونو یو ایم کیو ایم وو چې له یو میاشت مخکې لاریون کړی وو. د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي چې د ملاله پیښې په سر ایم کیو ایم یو ځل بیا ځان د پاکستان په سیاسي منظرنامې کې ښکاره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي ملګرو ملتونو چې د نومبر 10 نیټه د ملالې ورځې په نوم ونوموله، نو له هانګ کانګ تر اسلام آباد خلک کوڅو ته ووتل چې له ملالې سره ملاتړ وکړي. د خلکو په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره حالاتو سمولو غږ وکړ. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو هم لاریونونو او جلسو کوونکو ته پیسې ورکړې، خو یو ګوند له ملالې سره ملاتړ د نومبر 10 نیټې شاوخوا یو میاشت مخکې ښودلی و. په مقاله کې راغلي متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم د تیرې میاشتې یعنی اکتوبر په 14 نیټه په کراچۍ کې له 20,000 زیات کسان غونډ کړل او د ښار په کوڅو کې یې له ځوانې فعالې سره ملاتړ وښود. د اکتوبر پر 9 نیټه پر ملالې وسلوالو طالبانو حمله کړې وه. مقاله کاږي ایم کیو ایم په خپله لویه جلسه کې پر ملالی پر شوې حمله غوسه وښوده او د نړۍ د رسنیو توجه یې ترلاسه کړه. د ګوند له دې کار سره یو ځل بیا خپل ځان د پاکستان سیاسي منظرنامې هغه مرکز ته ورساوه چې د دې ګوند مخالف عمران خان پکې له شاوخوا یو کال موجود و. د ایم کیو ایم بریالي او موقع پرسته لاریون د عمران خان له هغو لاریونونو زیات ارزښت ترلاسه کړ چې ده د امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر ضد کول. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او که څه هم د شهرت او اصلاحي تحریک خبرې زیاتې دي، خو د ملالې پیښې ته د دغ غبرګون ډیر کم و. د پر ملالې شوی برید وغند، خو د طالبانو ضد یې سختې خبرې ونه کړې، بلکې د بیا هم د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو او د امریکایي ډرون الوتکو حملو په بدل کې د سخت دریځې پر وړاندې د سیاسي حل پر خپل دریځ پاتې شو. بل پروته ایم کیو ایم تل د طالبانو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. ایم کیو ایم په 2001 زیږیز کال کې په اسلام آباد کې د سور جماعت یا لال مسجد د عملیاتو ملاتړ هم کړی و. مقاله زیاتوي ایم کیو ایم په کراچۍ کې زیات واک لري او په 2010 زیږیز کال کې د دې ډلې د غړو تر وژنې وروسته په کراچۍ کې تاوتریخوالی هم زیات شو. همغه کال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر ایم کیو ایم تنقید وکړ چې په هیواد کې پوځي واکمني یا مارشل لا غواړي او له جنرالانو غواړي چې د سیاستوالو پر وړاندې ګامونه واخلي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بیان د دفتر نه په خبره شوی یو خبر پاڼه کې ویلي شوی د باګرام زندان د بشپړ انتقال او د بندیانو د برخلیک ټاکلو په چارو د بحث لپاره د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده. نور حال د اجمل انفر رپورت کې.
د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د باګرام د زندان د بشپړ انتقال او د بندیانو د برخلیک ټاکلو مسلې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د عدلي او قضایي چارواکو سره غونډه کې وڅېړل شوې. خبر پاڼه زیاتوي دا غونډه د هغه دوه میاشتنی مهلت تر پوره کېدو وروسته جوړه شوه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په غوښتنه د باګرام زندان د کامل انتقال په حق لاغه هیواد ته ورکړی و. د یادونې وړ ده چې د باګرام زندان د وږي د میاشتې په 16 نیټه افغانانو ته سپارل شوی و، خو یو شمېر بهرني زندانیان او هغه زندانیان چې په دې برخه کې له شوي تړون وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي و افغان لوري ته نه وسپارل شوي، چې افغان حکومت یې په ټینګار د ورسپارلو غوښتنه کوله. د ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په پرونی غونډه کې لوی څارنوال او د باګرام زندان او د نظامی پولیسو لوی قومندان خپل رپورټونه ولسمشر ته واورول. د خبر پاڼې په وینا له رپورټونو څرګنده شو چې په دې موده کې حتی ځینې هغه بندیان هم نه دي خوشي شوي چې د محکمې په قطعي حکم یې برات ترلاسه کړی، او سربیره پر دې نور نوي کسان هم د لاسلیک شوي تړون پر خلاف د امریکایي ځواکونو لخوا بندیان شوي دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي چې ولسمشر کرزی دا حالت د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ زندانونو په اړه د لاسلیک شوي تفاهم نامې جدي سرغړاوې بللې او د هیواد د ملي دفاع وزیر لوی څارنوال او د باګرام زندان لوی قومندان ته یې دنده سپارلې چې د زندان د ټولو چارو د مکمل افغاني کول او د کامل اختیار اخیستلو لپاره دي جدي او چټک اقدامات وکړي. ولسمشر کرزی اړوند چارواکو ته ویلي چې د عملي اجرایتو وروسته دې رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې آیا د دوو میاشتو مهلت له پوره کېدو وروسته د باګرام د زندان د بشپړ انتقال په چارو کې د ځنډ سبب د افغان لوري د ورو اقداماتو له کبله دی او که امریکایي ځواکونو ورسره همکاري نه ده کړې. ولسمشر حامد کرزی د باګرام د زندان په اړه د امریکا سره د لاسلیک شوي موافقتنامې څخه د سرغړاوي یادونه په داسې حال کې کړې چې د همدې اونۍ په پیل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په کابل کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د څرنګوالي په اړه پر امنیتي تړون لومړی پړاو خبرې پیل شوې.
د اجمل اند ریپورت تاسو ریدا اوس په یو بل ریپورت ورو د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن د ډی ایټ ملکونو د سلور وسنې تجارتي نمایش پرانسته کړي. په دغه موقع وزیر اعظم ویلي چې د دې نمایش له کبله به د ډی ایټ ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو کې مرستې ترلاسه شي. د دې ترڅنګ د ټریډ ډیولپمنټ اتارټي پاکستان سیکرټر عبدالکبیر قاضي ویلي دي چې په 28 نومبر کې دونکو سرمشریز اجلاس کې به د مصر، انډونیشیا، ایران او نایجیریا، ترکی او د ملیشیا اعلی چارواکي ګډون کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پتی ریپورت کې اورو.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دی چې پاکستان کې د سرمایه کاری ډېرې موقع موجود دي او پاکستان غواړي چې د نورو ملکونو سره تجارت ته وده ورکړي. اسلام آباد کې د ډی ایټ ملکونو څلور ورځنی تجارتي نمایش پرانستې پر مهال وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل چې د نمایش له کبله به د ډی ایټ ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو کې مرستې ترلاسه شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې ډی ایټ ملکونو لا د خپلو وسایلو نه ګټه اوچتول پکار دي او د موجوده حکومت د ښه پالیسو له وجې په برآمداتو کې اضافه.
Pakistan wishes to give a much needed boost to trade with our D8 partners.
Pakistan غواړي چې د D8 ملکونو سره خپل تجارت نور هم کړي او زه پر امید یم چې دا تجارتي نمایش په د D8 ملکونو ترمنځ اوګدي مودې لپاره تجارت زیاتوالي سبب وګرځي. زه غنم چې معاشي ترقی لپاره آزاد تجارت انتهایی اهم دی او دا زموږه مشترکه ذمہواري ده چې داسې موقع را پیدا کړو چې د D8 ملکونو ترمنځ تجارتي حجم 15 ارب ډالر ته ورسي. زه دا هم غواړم چې پاکستان کې د سرمایه کاری ډېرې موقع موجود دي او پاکستان نور ملکونو سره تجارت ته وده ورکول غواړي.
د ترڅنګ د ټریډ ډیولپمنټ اتارټي پاکستان سیکرټر عبدالکبیر قاضي 13 ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې څلور ورځنی ډی ایټ کانفرنس موضوع امن او خوشحالۍ کې شراکت داری ده. نوموړي ویل چې د نومبر په 28 نیټه به د ډی ایټ ملکونو د خارجه وزیرانو په کچ غونډه کیږي چې مشري به د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر کوي. دغه شان په 28 نومبر کې دونکو سرمشریز اجلاس کې بعد مصر، انډونیشیا، ایران او نایجیریا ولسمشرانو نه علاوه د ترکی وزیر اعظم او د ملیشیا نائب وزیر اعظم ګډون کوي. نوموړي زیاته کړه چې اجلاس کې بعد ډی ایټ ملکونو په عالمی منډي کې تجارتي حجم د 8% نه تر 15% تر سوالو او مشترکه چیمبر اف کامرس فعال کولو جاج به هم اخستی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ مورید اوس پوریدونکو یو بل رپورټ ورو. په پاکستان کې نن د دمه او د سینې نورو ناروغونو د بچکیدو لپاره د عام ولس د بیدارولو په لړ کې روس منسل کیږي. دا چې ډاکټران د دې بیماری نه د بچکیدو او د تیر وسی د منسلو د مقصد په اړه سوایي او د شبیر احمد چان په دې رپورټ کې.
دا ډاکټرانو په وینا په نړۍ کې د سینې یا دمې د ناروغو غټه وجه د سیګریټو یا تماکو استعمال دغه رنګ د کارخانو د خراب لوګو او په کورونو کې د بیلابیلو لوګو نه لګي. د نړیوال د صحت محکمې شمیرې تر مخه په ټوله نړۍ کې دا وخت 210 میلیونه خلق د دمې یا د سینې د ناروغو ښکار دي. هدې ورځ د منځلو او د دې ناروغو په اخلا باندې ډاکټر ارشد جاوید مشال لیډو ته وایي
دا سړی اسانه سره ځان ته بچ کولی شي او بل چاته دا بیماری هم شي زر اغه تشخیص وشي او علاج شروع شي نو بیا به دا بیماری ډیر مخته نزي. ادروایز کا ټریټمنټ په وخت نشي شروع دی، وخت سره سره زیات خرابي کی.
دا چې د دې ناروغو علامات یا نخښې دي نو نو مول زیاتوي.
مین علامات زادي چې یو خو چې هر وخت تو خیور تکي بلغم راځي تو خسرا سا کې تکلیفي سینا आवाज او خرنجار کی او مریض ته داسې محسوسي کی چې کله مریض لګ زیات شي چې لکاغه سانه شي اخستا او شپه کې هم په خوب کې هم تکلیفي وجہ بیا بیا را پاسی یا سابندی دے وجہ خوف نہ ورزی.
یا بل ڈاکٹر پروفیسر مختار زمان وائی چې ډیر په اسانه عام اولس کولی شي چې ردی ناروغونه ځان وساتي.
د سینې چې کوم بیماری دی دا د هوا او د سا په ذریعہ باندې انسان ته لګي. دا زیات تماکو د سیګریټو د چیلم یا زمونږ خلک زنانه چې کوم په کورونو کې د نورو لوګو سره مخامخ دي داغې نه چې کوم نه داغې په شوشو باندې پړپوس باندې دغه بیماری خوریږي نو پکا ده چې د تماکو نه ځان لري وساتي. کومې زنانه زمونږ د لوګو سره مخامخ دي د دوړو سره مخامخ دي داغې دي داسې ځینو کې دا ورونه بلای چلته د لوګي د وتو بندوبستي کوم په کارخانو کې په خښتو بټو کې د کولې په ماینونو کې کارونه کوي. اغي په کار دی غماس ولري چې کم ګرد لوګي چې کم دی دغه شوش ته یا پړپوس ته نه نه نوزي.
یاد دی چې دا ډاکټران وینا ده چې په پاکستان کې 6% نارینه او 9% زنانه د تماکو په سنسه شکل کې استعمال کوي او دغه رنګ د پاکستان په کلیوالو سیمو کې زیاتره زنانه په کورونو کې د پخلی یا د ځان ګرمولو لپاره اورونه لګوي چې د هغه د وجه په دې ناروغه کې ورسته ورو ده سیوا والی کیږي. او هر کال په پاکستان کې په یو لکو کې یو اویا کسان د سینې د ناروغونو مري او باید چې عام اولس د دغه لوګو او د تماکو نه ځان وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس به د پولیو په اړه یو رپورټ وورو. سوات کې د پولیو د بیمارۍ د مخنیوي لپاره څلور وسنې مهم شروع شوې چې 20 نومبر پورې به دوام لري. د سوات د صحت محکمې تر مخه دغه خصوصي کمپاین څخه پیل شوې چې د سیمو کې د پولیو کیسونو مخې ته راغلي دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
په سوات کې د پولیو نظ مخنیوي خصوصي مهم د 13 نومبر نه تر 20 نومبر پورې دوام لري. چې پکې به د سوات دیارلس یونین کونسلو کې د فولو رز مخنیوي لپاره 1500 د صحت محکمې کاروندان کور په کور او خصوصي مرکزونو کې 3000 کم 1,00,000 ماشومانو ته دغه ساسکي ورکوي. د سوات صحت محکمې مشر او فولو رز مخنیوي ادارې غړي ډاکټر انور جمال وایي چې دغه مهم ضرورت ځکه پیښ شو چې 3 کاله وروسته د بونیر یو ماشوم کې چې د سیدو شریف په روغتون کې و د فولو رز کار شوی دی.
او بریکوټ سپاچې راغلم بریکوټ یونین کونسل او کوټا چې سرنه کله ایدام راځي تلنګ دی ایریا کې موږ دریکم سل زره ماشومان ته مطلب 97000 ماشومان ته د ویکسین د قطري چې د پلو.
ډاکټر انور جمال زیاتوی چې دغه ساس کې ورکولو کې د صحت محکمې کاروندانو ته سواد کې څه قسمه امنیتی مشکلات نشته ولې عام ولسته دوی سره پوره پوره مرسته وکړي او د سواد کوم سیمو کې چې د فولیو ساس کې نه ورکول کېږي په الحال هغه سیمه محفوظ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
او اوریدونکو اوس به یو بل رپورټ اړخته لړ شو. په خیبر ایجنسی کې د باډې سیمې معطل شوې شپږ سوه خاصدار د یو جرګې له لارې په رسمي توګه بحال کړل شوي دي. د دوی د بحالۍ اعلان د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ کړی دی. دا چې اوس دغه خاصدار څه احساسوي په دې حکله باندې دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د باډې تحصیل سره تعلق لرونکي شپږ سوه هغه خاصدار چې د نوکریو نه لرې کړی شوي وو د بیا بحالۍ د پاره په پېښور کې یوه جرګه وشوه چې پکې د خیبر پولیټیکل چارواکو، ځایي مشرانو او د دغې سیمې نه د کمی اسمبلۍ د پاره منتخب شوو غړو هم ګډون وکړ. په دې مهال د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر د دغو خاصدارو د بیا بحالۍ اعلان وکړ. د خاصدارو د بیا حالی په حق لباندې په دې جرګه کې شریک د باډې سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل.
مختلفو قومونو مشرانو زموږ غونډه وا د انتظامی سره او پاغي کې هغه باقاعده اعلان د دې د بحاله وکړو. نو دا ز په خپل نظر کې یو ډیره اهم فیصله د باډې تحصیل د پاره غنم او ان شاء الله موږ د امید رڼا اولی دا یقین دا چې لرو چې که خیری زمونږ د دې علاقو حالات به بهتره طرف ته ځي.
دا چې دغه خاصدار اوس احساسوي په دې حق لباندې د دغه خاصدار یو مشر شیر میر پریدی وای.
یاره په ډیر خوشحالي مخصوصه او تمام خو په دغه خوشحالي مخصوصه دې ته چې ټول خلکو له تدبیر ته وستر په خاصدار له تدبیر نه نه مو په لوکات کې ته ورو کې نه تستر کړي وو ټول خلکو ته تدبیر کړي ځکه چې څنګه وځه و خو نه دونه و دا ان شاء الله موږ له حکومت دې ریټ به هان کړو کوشش کوو او خپل نو کړي به خپل شو نه کوو ان شاء الله کو ته نه کوو خپل نو کړي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا دغه خاصدار درې کال وړاندې په داسې حال کې د نوکرېونه لری کړې شوی وو چې کله په باډه کې د امنیت وضع ډیره خراب شوی و او دی خاصدارو د امنیت ټینګولو لپاره څګامونه نه پورته کول. دوی زیاتوي چې د دغو خاصدارو د معلوماتو او کرش میره را جمع کولو او د پلټنو کار پیل شوی دی او زر به نوټیفیکیشن هم جاری شي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په وو منټه د پاسا 2 بجو
حجره،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاتره،
په 30 منټه کم 15 بجو.
اور ادن کو اس بھائی یوبل رپورٹ وورو پر جلال آباد کے آغا نجی اسکولوں کے چد آکسفورڈ سسٹم تدریس پکی کی گی دا کچی او نرسری ٹولگو کے معشمان تداسی کتابوں ورکل شوی چی قومی ترانہ جنڈا و نقشہ ورتا پر تصویروں کی خودل کی گی خوص یوش میر دا خنزو خمون کی دا پوہنی وسارت نغواڑی چی دا آکسفورڈ سسٹم پر کتابوں کی دے دا افغانستان ملی جنڈا و نقشہ معشمان تا او خودل شی پر دیڑا نور حال دا جلال آباد نا دا مشال ریڈیو همکار باز محمد عابد راکوی.
په جلال آباد کې یو شمیر د خونځیو ښوونکي وایي چې په ځینو شخصي خونځیو کې د اکسپورت سیستم تعلیمي نصاب لاندې ماشومانو ته له داسې کتابونو څخه زده کړه ورکول کیږي چې د پاکستانی نصاب په روحیه ترتیب شوي دي. په جلال آباد کې د افغان مراد عالی لیسې تدریسي مرستیال عارف خان وایي چې د افغانستان د پوهنې وزارت ته پکار دي چې په اکسپورت تعلیمي نصاب کې د افغانستان بیرغ، نقشه او ترانه ګډه کړي.
وزارت معرف تندا فکر دی دا فور سسٹم کی وا کمیټه ورته تعین کی اندی کی اوسه چینج راولی دا پاکستان بیرغ په ځبان د افغان ملی بیرغ دا کی دا غوی ترانی په ځبان د افغانستان خپل ملی سور په ځی کی اند افغانستان نقشه ورته په تدریس کې وخه چې دا غا د افغانستان حدودات پیژنې سلور خو پیژنې.
په جلال آباد کې د میومر عالی لیسې ښوونکی صدیق الله حسن هم ورته نظر لري او وایي چې د اکسپورت کوم کتابونه چې ماشومانو ته تدریس کیږي هغه د افغانستان د معرب سره په ټکر کې دي.
موږ غواړو د ننګرهار د پوهنې ریاست نه چې د اکسپورت دغه لیسې دا باید تر خپل څېړنې او نظارت لاندې راولي. اکسپورت چې کوم سیستم دی چې په پاکستان هیواد کې دوه اخیسته دی او دلته تدریس کیږي باید دا وګورو چې د افغانستان د معرب او د افغانستان د فرهنګ او دې سره چې دی په ټکر کې راځي.
د ښوونکو د دغو نیوکو په وړاندې د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال محمد اسب شینواری وایي
زموږ نصاب د اول ټولګي نه شروع دی هغه چې داغې نخکت دی او شاگرد هغه فیس ورکوي کورنۍ او هغه باید وروزي او اماده کې د اول ټولګي لپاره هغه لپاره ځینې کتابونه راوړي چې مثلا هغه انځورونه لري، مثلا رنګونه لري، مثلا داسې کارتوني عکسونه لري چې هغه شاگرد حداقل جرأت واخلي او یا کتاب وپیژني او یا امادګي ونیسي د لومړي ټولګي لپاره. نو هغه کتابونه طبیعي ده چې موږ دلته په افغانستان کې نه لرو ځکه چې زموږ په نصاب برخه نه ده، موږ یې چاپول نه شو، هغه مجبور چې موږ یې د پاکستان نه راوړو.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې ګڼ شمیر خصوصي خونځي د 12 ټولګیو پورې شاګردانو ته د افغانستان د نصاب ترڅنګ د اکسپورت هغه ساينسي مضامین هم تدریسوي چې په پاکستان کې په اکسپورت خونځیو کې تدریسيږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلې یو نو د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان ولسمشر د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خطاب کې د ترهګرۍ خلاف د پختونخوا قربانۍ وسایل ویل چې دغه تل وسایل ډیر دي خو هم نشته. شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او اته زخمیان دي. خیبر ایجنسۍ کې د بدامنۍ په دوه پیښو کې درې او د کراچۍ بمي چاودنې دوه کسان وژلي. پاکستان او اسلام آباد کې د نومبر په 1 کېدونکې د اتو ترقي پذیرو ملکونو کانفرنس مقصد 213 ارب ډالرو تجارت تر 2013 کال پورې 1500 ارب ډالر ته پراخول دي. کوټه کې د یو ډاکټر د تښتون خلاف مظاهره کوونکي ډاکټران نیول شوي او هغوی اوس ایمرجنسي وارډونو کې هم له کاره انکار کړی. د افغانستان هرات ولایت اوسیدونکو ایران ضد مظاهره کې ګواښ کړ چې ایران ډیر له سوجو شوی افغانانو جسدونه دوی ته ورنکړي. هرات کې میشت ایرانیان به ووژني او اسرائیلو غزه کې په شپږمه ورځ هم د حماس په مرکزونو بمباري کړي.
د بشیر ګواښنه لند خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو د مخامې د شپږ بجو ناروستو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زه انیس اجمل، بشیر ګواښ او تکنیکی همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.